کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه زهله یاسادی ما تاسو ته په یو استودیو کې هرکلی وایم. نن د اکتوبر 8 نیټه دا شل کلمه مخ کې په همدې ورځ د امریکا د پوخنی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبان او القاعده بریدونه پال کړل. و شل کله وروسته بیرته طالبان په افغانستان واکمن دي. په دې اړه په راپور سربیره مو له یو شمېر اوریدونکو څخه د همدې ورځې د خاطرو په اړه پوښتل دي.
کاملا مهمه خبره ده په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو هیوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وژلو دپاره ولې دا شیان وکړله. تر دې وروسته بیا
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د نویو پاسپورتونو ویش فایل کړی دی، خو پاسپورت غوښتونکي زیات او امکانات کم دي. له غزنی پرې راپور لرو. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د مخکښ ښځو پروګرام اوریدل شئ. خو په پال کې خبرونه صفی الله ستانکزی دراوروي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار لنن د افغانستان ځینو ولایتونو ته د ویزه شو خلکو د بیرته انتقال پروسه پیلوي. او د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي یوې زلزلې لږ تر لږه شل کسان مړه کړي دي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. مریلین مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس لپاره په نیویورک کې خبريالانو ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدل چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې مخکې لدی چې طالبان د اگست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي، هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ وو او د دې هیواد شاوخوا 13 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدون په بخښنه سره د اغیزمنیدونکو د شمیر د لا زیاتېدو تمه کوي. مګراوتی زیاته کړې د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کیږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي که نه، وویل په دې برخه کې د دوی له هیڅ ډول خنډونو سره نه دي مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان سی آر وای سرلنن د افغانستان له پلازمینې کابل د هغو خلکو د انتقال لپاره کار پیلوي چې په وروستیو جنگ جګړو کې له خپلو اصلي ولایتونو بې ځایه شوي دي. د یو ان سی آر د معلوماتو له مخې تمه ده چې د اکتوبر تر لسمې شپږ سوه اویا کورنۍ بیرته د کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونو ته انتقال شي. د راپورونو په اساس یونیسار تر دې مخکې هم 3,80,000 افغان بې ځای شوي کورنۍ په بخښنې سره افغانان بیرته خپلو اصلي سیمو ته استولي او له هغوی سره خوراکي او غیر خوراکي اړینې مرستې کړي دي. یونیسار وایي چې د ژمي له رارسېدو مخکې غواړي د هغو خلکو سره مرستې زیاتې کړي چې اړمنې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د راپورونو له مخې د جنگ جګړو له امله 3.5 میلیونه افغانان په کوردنه نه بې ځای شوي چې پکې 1,00,000 یوازې د سک کال دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.5 چوي الکتر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 100 کیلومترۍ کې هرنای غرنۍ سیمه ډیره اغیزمنه کړې. د هرنای ولسوالۍ یو مسول نور محمد ناصر د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې سوونه کسان زخمیان هم دي.
تقریباً کوټ سره پرس
سیمه ایزو چارواکو ویلی سیمه ته امرستندوی ډلې رسیدلی او هڅه کوي ځانمن کسان نو ته امرستي ورسوي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د سیمه په یوکان کې د لکتر لګه څلورو کان کیندونکو د مړکېدو خبر هم ورکړه. په پاکستان کې ورسته ورانون کې زلزلہ په 2015 کال کې شوی و چې لامل یې شاوخوا 400 کسان مړ شوی. او د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال لپاره رسیدو مخکې په یو مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړې او ویلي دي چې جو بایدن او شی جن پینګ به د ویډیوي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرلارانو ته معلومات ورکول ویل پر دغه دواړو خيزي مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکیا موویل تر اوسه د دغه سرمشریزي جزئیات ندی بشپړ شوی. د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ دغه مجازي غونډې خبره ورسره له هغه کیږي چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان په سویس کې د چین لجکپوري ډیپلوماټ یانګ یی چی سره وکتل. سپینې ماڼۍ وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د ورستیو پاراونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلو د ژوند کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ور پرانیستې وي. دا مهم خبرونه.
تاسو غرمنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د علي کمشنرۍ دفتر وایي واځي سکل د جګړو لامل او 100,000 کورنۍ بي ځای شوې دي. د دې دفتر چارواکو په کابل کې وی خبري غونډې ته ول د کورنۍ سره د مرستې په هدف نن پنځن بشاخه 450 کورنۍ بیر تخپل ولایتونو ته استول شوې دي. د دوی په وینا د غلړې به د رواني میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات زموږ له همکار اوروچی د ټلیفون په کر خراسره وصل ده.
افغانستان کې د کډوالۍ چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر وایي په دغه هیواد کې ورستۍ جګړو شاوخوا 100,000 کورنۍ بې ځای کړې دي. افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر دفتر چارواکو نن پنځشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل سره له دې چې د ورستۍ کې جګړې کمیشن خلا هم دي ځای شوې کورنۍ سخت حالت کې ژوند کوي. دغه دفتر چارواکو وینا له شاوخوا 100,000 بې ځای شوې کورنۍ لیدلې. نن پنځشنبه شپږ سوه اویا کورنۍ له کابل د یو ان ایچ سی آر دفتر په نسخه خپل ولایتونو ته تستول کېږي. د دوی د معلوماتو له مخې دغه کورنۍ کې د کندز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونه بې ځای شوي شامل دي. په افغانستان کې د کډوالۍ عالي کمشنرۍ دفتر د معلوماتو له مخې هغه کورنۍ چې خپل اصلي مینو ته استول کېږي د لارې کرایا د لومړنیو خوراکي توکي او د سو نغدي او نغدي پیسې ورکول کېږي. یو ان ایچ سی آر په داسې حال کې د احسان کوي سلام په کابل کې د زیاتو ولایتونو د ایشن کورنۍ کتی دي. د خپل شوی او راپورونو پر بنسټ دا کورنۍ د تاسو کورنۍ لا هم په تاسو کې خپل کړي. په افغانستان کې د کډوال په چارو کې د منځورو ملتونو د اړیکو مشورې د سر د معلومات له مخې یوازې دغه دفتر له شاوخوا 3,05,000 کورنۍ سره تر دامه حالت مرستې کړي دي.
تاسو زموږ د امکار ریپورت ته غوښوي. نن د اکتوبر 8 نیټه د شل کال مخکې په همدې ورځ د امریکا د پخونی ولسمشر جورج بوش اداري په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پال کړل. خو شل کال وروسته اوس طالبان بیرته پر افغانستان واکمن دي و موږ خپل په همدې تړاو د زینو اوریدونکو خاطرې او نظرونه واورو چې دوی د دغه ورځې په اړه څومره پوهیږي او له دغه ورځې څه خاطرې لري.
نومیت اولادی تخلص افغان کوم د هلمند ولایت ناوی ولسوالی اصلي وسیدون کيم پیلی په کاریش کې وسیږم. تقریبا عمر می د 22 کال پر شا خو دی. هو دا پر افغانستان باندې چې د امریکا هیواد او ناتو هیوادونو یا د ناتو غړو هیوادونو پر افغانستان باندې په 2001 کې برید وکي چې نن یې شل کال پر اسوله. مشته مهمه خبره ده، کاملا مهمه خبره ده. په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو یوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وجلو د پاره ولې داسن وکړله، تر دې وروسته بیا مشته دا سوال وسم پیدا دی، نن بم پیدا دی، سبب هم پیدا دی، راتلونکو نسلونو ته هم د تاریخ پر پاڼو لیکلی چې د بوش د وخت څخه بیا
تر اوسه پورې چې جو بایدن د امریکا ولسمشر دی، هر ولسمشر په خپل نوبت په وخت او زمان باندې دا ویلي چې موږ ته د افغانانو جوړونه مهمه نه و، موږ د خپل ادب لپاره راغلي وو. آیا د دې ادب ودی ته دونه مهم وو چې دلته په افغانستان کې په زرهاو افغانان شهیدان کړل، په زرهاو افغانان یې مایوب کړل، زخمیان یې کړل، په زرهاو افغانان یې مهاجر کړل او دی بیرته همدغه شان ووتل؟ دا بالکل مشته مهمه ده، نن هم راته مهمه ده، سبا هم راته مهمه ده، کال بعد به مهمه یا او د تاریخ په اوږدو کې به نور نسلونو ته مهمه وي، لکه څنګه چې انګریزان افغانستان ته راغلي وو بیرته ووتل، لکه څنګه چې روسان افغانستان ته راغلي وو بیرته ووتل، لکه څنګه چې اوس امریکایان افغانستان ته راغلي وو بیرته ووتل.
سلامونه او نیک علم اومنی، نوم محمد قاسم سولامل دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. تقریبا دیرش کال، تقریبا شل کال پرست ولا چې افغانستان باندې خارجیانو حمله وکړل. ولی دا موضوع چې څونه تقریبا شل کال کېږي هغه لاسته راوړي چې په افغانستان کې افغانانو قربانی ورکړل او دلته کار وکړي او بیا خارجیان لاړه، بیرته هغه نظام رالی، د طالبانو نظام رالی، خارجیان خپل په مخه ولاړه، افغانستان بې سرپرسته بې سرنوشته پاتې سولو، دلته ټول خلک د ویرې او نورو تهدیداتو له امله څخه بیخي دا د دوی شل کلنه دوره چې دی په افغانستان کې دا شل کاله تیر کړله. زما په فکر زه خو بیخي زما د دوی دا دوره په یاد هم نه ده، ځکه موږ نورې ستونزې لرو چې هغه خپل د ځان د خپل اولادو د خپل آینده ژوند لپاره موږ څنګه وکولی شو خپل آینده ژوند د سرنوشت په اړه باندې، نه مو سرنوشت معلوم دی نه مو نور داسې، حتی دې موضوع ته مو بیخي فکر هم نه، خپل نورې ستونزې لرو.
دوستانو سلام، وخت مو بخیر. حبیب الله خیبریم، د کابل خروسیدونکو او شپږشت کال عمر لرم. شل کال وړاندې د طالبانو د نظام خبره او د هغوی د سقوط مسأله، زه هغه وخت ډیر کوچنی یم، زمانه یادیږي چې څه ډول دوی له منځه یوړل شول، څنګه له پښو غورځول شول او د وګړو افغانانو حالت څنګه و. خو څه چې مې لوستلې دي، دغه دواړه پیخې یا دواړه نظامونه لیوبل بتر، لیوبل څخه دردونکي او لیوبل څخه بد او ترخی خبرې، قصې او پیخې لزانه سره لري.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله وړي د اکتوبر د 2 مینې چې پاړه مو د زینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. وسمزو څو اقتصادي خبرونه ته.
د افغان معیار د چرګانو دانې تولید او چرګانو روزنې فارم په ورځني ډول 2,00,000 هګۍ تولید او بازار ته وړاندې کوي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کرنې او بلګولو او مالداري وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، یاد فارم د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت د صندوق په مالی ملاتړ د کابل د ګلباغ په سیمه کې جوړ شوی دی چې 140 کسانو ته د کار زمينه برابر کړي ده. په خبر کې راغلي یاد فارم په ورځني ډول د 3,00,000 چرګانو د ساتنې او پالنې وړتیا لري. د وزارت د معلوماتو لمخې دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې د چرګانو د هګۍ له پلو په ځان بسیا نه دی او تر ډیره د اړتیا وړ هګۍ د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راوارېدېږي. دمګړی د افغانستان په بازارونو کې د فارمي چرګانو د یوې هګۍ بیا 8 افغانۍ او د کورنیو چرګانو د یوې هګۍ بیا 75 افغانۍ پورې رسیږي. د ننګرهار د کرنې او بلګول او مالداري ریاست سرپرست وای، روان کال د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د جلغوزیو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی. مولوی عبدالستار محمد نن آزادی رادیو ته ویل د غولت په حصارا کشیرزاد خوګیانی په چیر آګام هسکې مینې کوټ او چین کې شاوخوا وسو څلور اتیا ټنه د جلغوزه یو حاصلات ترلاسه سوي. خو نوموړي ونول چې تیر کال له دغو ولسوالیو څخه په څومره کچه د جلغوزه یو حاصلات راټول سوي وو او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر نوي افغانۍ پنځوس پوله یو یورو یو سلو درې افغانۍ اویا پوله یو پاونډ یو سلو یوویشت افغانۍ پنځوس پوله یو سعودي ریال درې ویشت افغانۍ شپېته پوله زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه ویشت پوله زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه افغانۍ.
پاسې اقتصادي خبرونو ته غوږوی. د 15.5 ریختر درجه په کچه زلزلې د پاکستان جنوبی سیمې نن سهار وختي ولړزولې. دا زلزله هغه مهال وشوه چې اکثر خلک ویده وو. د پاکستان د طبي پیښو د چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه شل تنه وژلي او تر 300 ډېرې ټپیان کړي دي. د دې خبر جزئیات زموږ همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
ژغورونکي وایي ډېر تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټ ختیځ ته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر ته رسیدي. د دې زلزلې له امله تر سلو ډیر خام کورونه نړیدلې دي. په تلویزیونی راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوې دي او بامونه سوري شوې دي. د بلوچستان په هر نوي ښار کې د ښار مرستیال کمشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا د شپې په 3 بجې و تقریبا زه خپل خو په کوټه کې وم او واره د کوټه کې محسوس اسو په شاو خپل خو کې محسوس اسو چې کوم مرکز یار نه یو نو پر نه کې څه زیات و نو د دې څه زیات نقصان کړی تقریبا 3 بجې و د شپې.
په خواله رسنیو کې د ست سرونه خبره شوې دي چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک به له ویرې لارو کوڅو ته راووتل. جیو تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړې دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو پلټنه کوله او د ځینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. دا سلسله د شپې د 2 بجې خواته وشوه. رویټرز اژانس سرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمې زوروختونونو ته انتقال شوه او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټې مرکزی زوروختونونو ته ولېشتي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لشتر لږه نه تنه کوټې ته درملنې لپاره انتقال کړی دي. پاکستان هغه واد دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیشي. په کوټه کې د 1915 کال زلزله مشهوره ده چې د 2.1 ریختر درجه دې زلزلې د 1.5 ترمنځ کسان وژلي وو او د ښار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2018 کال کې د 2.5 ریختر زلزلې چې مرکز د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 15 کیلومتره کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
تاسو په پاکستان کې د سخت زلزلې په اړه وریدل. د پاکستان په بلوچستان کې دې زلزلې نږدې شل تنه وژلي او تر 300 ټپیان کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9470 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
تاسیلو ازادي رادیو پیو سټډیو اوري. لومړی راپور دا د شپ افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د پاسپورت یا سات د پاسپورتونو د ورکړې بهیر بیرته پال کړي دي. د پاسپورت متقاضیان د دې بهیر د پال د هر کلی ترڅنګ ځینی غوښتنې هم لري. دوی وایي دغه بهیر باید چټک او لومړی حق کسانو ته لومړیتوب ورکول شي چې ناروغان یا هم پاسپورتونو ته ډیره جدي اړتیا لري. نور حال په راپور کې
د درملنې لپاره سفر کده تېښتې لپاره هڅه خو نن سبا په افغانستان کې د پاسپورت نه درلودل د خلکو لپاره لویه ننګونه ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي سروش تاج وایي د کورنۍ یو غړی ناروغه دی چې بهر ته د درملنې لپاره وړو ته یې پاسپورت اړتیا ده.
موږ دلته راغلي یو، دوی وایي چې تاسو به د قوس میاشتې تر شپاړسمې پورې منتظر پاتې شئ او له هغه وروسته به فورم ډکوئ او خپل نوبت ته به په تمه کیږئ. اوس دا دومره ډیر وخت موږ په تمه شو، زه نه پوهیږم زموږ د ناروغ وضعیت به څنګه کیږي. امارات باید دا ستونزه حل کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یما وایي دی هم د پاسپورت اخیستو ته شیبې شمیري. یما لا لوړاندې خپل د بانک تعرفه تحویل کړي خو وایي پرون د پاسپورت ریاست څخه خالي لاس راستون سه. دی هم وایي ناروغ لري او د درملنې لپاره یې بهر ته بیایي.
ما پیسې تحویل کړې دي خو تر اوسه مې پاسپورت نه دی اخیستی، خو زه هڅه کوم راغلی یم تر څو د نوبت په اساس پاسپورت راکول شي او دې تر څنګ د پاسپورت اخیستو سره زه وکولی شم چې کوم د مریضي ستونزې لرم هغه بل هیواد ته مریض بوزم تر څو وکولی شم خپل د مریض تداوی وکړم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی بصیر وایي دای کوم ناروغ نه لري خو هڅه کوي له افغانستانه ووزي. بصیر په دې باور دی چې افغانستان نور د بیکاری او بیوزلۍ له امله د اوسیدو ځای نه دی.
دا ریاست پاسپورت واخ صاحب نام کاوه
موږ پر ریاست کې نمونه ثبت کړی و. موږ ډیر ستونزې لرو، موږ له حکومت څخه وختونه کوو چې هغه کسانو ته ډیره پاملرنه وکړي چې ناروغان لري او یا هم چې اړتیا لري د بینظمۍ او د کمیشن کاري مخه دی ونیسي. هغه کسانو ته چې جدي اړتیا لري باید ژر نوبت ورسیږي.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست تیر ورځ د پاسپورتونو د ورکړې بهیر پیل کړ. دغه ریاست وایي د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل به د هغو خلکو لپاره چې پاسپورت ته جدي اړتیا لري اسانتیا رامنځته کړي. اوس مهال 1,000 ټوکه پاسپورتونه د دغه ریاست په ډیټابیس کې ثبت شوي کوم چې ویش ته چمتو دي. د پاسپورت ریاست وایي د یاد شمیر پاسپورتونو تر پروسیسه پورې به د آنلاین پاسپورت رجستریشن بهیر دی ویني میاسي لپاره وځندول سي. دوی ټینګار کوي چې دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 ټوکا چاپ شوی پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کوي چې هر ورځ تر 6,000 پورې اړمنو هیوادوالو ته وویشي. د پاسپورت ریاست مشر عالمګل حقانی ازادي رادیو ته وویل لومړی به هغه کسانو ته نمړیتوب ورکړل سي چې بانکي چارې خلاصې کړې دي.
اول هغه پاسپورتونه خلاصو چې هغه پیسې تویل شوې دي په بانک کې، نو هغه تقریبا 5,000 پاسپورتونه لرو. پرون چې موږ کار کړی دی، پرون د 3 بجو نه وروسته موږ 3,200 پاسپورتونه جوړ کړی دي، د دې لپاره تیار کړی دي چې موږ پوسټخانه ته ولېږو. هیڅوک د تشویش نه کوي. اوس میاشتې پورې موږ هیڅ ضرورت نه لرو نورو پاسپورتونو چاپ کولو ته.
بلخوا د دې ریاست چارواکي وایي چې پاسپورتونه به په خپل افغانۍ بڼه د افغانستان اسلامي جمهوریت په عنوان وویشل سي. د پاسپورت ریاست مشر ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا هم د پاسپورتونو د جوړولو لپاره مشورې روان دي، خو تر اوسه د دې ډلې د رهبرۍ په کاچا کومه پریکړه نه ده سوې. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کرمی ازادي رادیو ته وویل چې له جمهوریت امارات ته د پاسپورتونو د مشخصاتو د اړولو لپاره کومه اراده نشته. د پاسپورت ریاست سرپرست وایي دوی د خپل نارینه او خزینه او کارکونکو نه غوښتنه کړې چې بیرته د خپل دندو تستانه سي. په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ د اسد میاشتې په 4 نیټه کله چې طالبان کابل ته ننوتل بنده سوې وه. د طالبانو په مشرۍ حکومت سرپرستی کابینه تیر ورځ خپل د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر هم بیرته پیل کړي.
د کندهار سیمه ایزو چارواکو د تیرو دوه ورځو راهیسې د کندهار سپین بولدک چمن لا د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسیدلې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوه مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوه د سبزیجاتو د پیاز مچران به خډیر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټر راځي هغه چله موضوع ده، وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډیر سخت مشکلات سره یو د صادرات په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادرات کې داسې څه ستاسو چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده او ترانزیت مالونه هم دی، په هغه کې بیا وچه میوه ده. زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو د ارزو ده او هیله لري په هر څو نجر چې دغه لار خلاصه کې.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیه مشره جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانی غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیر ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوی ده دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت او آمد تجارت په دغه لار دا یوازې د انار د پاره ده نه د تړل شوی. خو زموږ د پاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان دی، ځکه چې میوه تازه ده خرابیږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور ترکاري باب هم شته، اخوا ته کیلې هم ولاړ دي، پټاټي او نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپل پرون ټول کارګر شو چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره کار کوي، ټول ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
پاینی وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او که دروازه هم داسې بندوي دا غبي به نوري هم لوړ شي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډیرو سره ناروغان دي بند پاته دي.
مانو ماج عبد الله دې پرلس لټر باندې د فورن رئیس سلويشت غونې ګرنه سوي ده، شل لټر شپتا غونې ګرنه سوي ده، وړه تقریبا 50 روپۍ ګرنه سوي دي. وړه مریضان هم د غاړي دي، نه جوړ هم د غاړي دي، شی هم د غاړي دوستان څوک التی څوک تل چالو رالته د چمو رالته دا غټ مشکل دی ورور چای کور التی بل کور دلتی.
احمد ما د دروازه आवाज اسوله غړي او مثال وړه د خمخاج د ما د आवाज اسوله شل شل غونې جه شغونې پغاول اورز پوت وسلو دا چې دوامدار سينو د خبره پرشي باندې تاثیر کوي.
زمانو ما یاتلاري زوان چې دغه دروازه دی علاج پر مش باندې ډیره گرانی ده، ډیره شیان یې سيدي چې دغه دروازه دی مش تر علاج دغه انار او دغه شیان مر د ټوله تاوان کوي. دغه دروازه دی خامخمش تر علاج کډغه بند سي پر مش باندې ډیره تنگ ساتي.
د کندهار ولایت ادارې په ویلامی کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور شول چې د غلار د هر ډول تګراتک پر مخ وتړي. چارواکو په ویلامی کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
په کندهار کې سپین بولدک دروازې تړلو په اړه تاسو راپور ته وګورئ. تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړیدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان چې ماسکو ته تللی دی وایي د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او ماسکو نظر سره ډیر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ماسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه په لنډ راتلونکي کې جوړ کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګیلا وروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نه سره لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
شاغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شمول حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډیر ټینګار وشو چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او شجمند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپل پریکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندیشنه څرګنده کړه او ویل چې دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړ. د وویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمینه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکو په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیت